Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغ لاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوي اتمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري ل 28 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په دې خبری مجله کې به واورې چې په افغانستان کې ډیره نړیوالو ځواکونو ویلي یوه پوځي الوتکه یې په غزنی کې غورځېدلې ده، خو د دښمن په ډزو نه ده لګېدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ د مشرتابه د راتلونکو اقداماتو په اړه هم راپور لرو چې له نورو موضوعاتو سره یو ځای وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر نورو افغان سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدل غندلې دي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما وروستۍ موندنې نه تاییدوي، او د امریکا ولسمشر وایي د منځني ختیځ د سولې طرحه چې ډېره موده ځنډېدلې ده نن اعلانوي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. پاکستاني پولیسو پښتین پرون سهار وختي په پېښور کې د دولت پر ضد د څرګندونو په تورونو ونیوه. ولسمشر غنی پر ټویټر د منظور پښتین او د هغه د همکارانو پر نیولو خواشیني ښودلې او د حکومتونو لخوا د سوله ییزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرسیال امرالله صالح او د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر په خپلو پیغامونو کې د پښتین د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. بلخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو پرون اعلان وکړ چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې غورځنګ د مشر پر نیول کېدو به نن سه شنبه په پاکستان او نور نړۍ کې پراخې اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حمله کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما وروستۍ موندنې نه تاییدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دوشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل لومړنۍ موندنې یې ښیي چې د بلخ ولایت په بوکا کلي کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایي حملو کې 4 ماشومان او 2 ښځې وژل شوي. یونما پر دې ملکي تلفاتو ژوره اندېښنه ښودلې. خو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه د حقیقت موندون کې پلاوی څېړنې لا نه دي بشپړې شوي.
در صورت کې پیدا بکنه که واقعا
که حقیقت موندون کای پلاوی عمومي چې په پیخه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ولسی خلکو ته مرګ ژوبله وخته، د قضیه به په جدي او قانوني توګه تعقیب شي. د بلخ ولسوالۍ د بوککل یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې دغلته د شنبې په شپه په یو هوایي برید کې شپږ ملکیان چې ټول ښځې او ماشومان دي ووژل شول. ملګرو ملتونو پرون وویل چې سږ کال په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 230 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې د 2019 کال په پرتله زیاتوالی ښیي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبی لنزر کړی ده او ویلی دی چې په افغانستان کې د جګړو او وچکالیو سره هم مهاله بېوزلي زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په وینا سکل څه کم 9 میلیونه افغانان لومړنیو خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې تیر کال دا شمېر 6.5 میلیونه و او ملګرو ملتونو له حکومتونو او بسپنه ورکوونکو څخه 600 میلیونه ډالر غوښتي و. ښاغلی لنزر رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په 2013 کال کې د وچکالۍ پر اوږد مهالو اغیزو سربیره د افغانستان کړکیچ له هم د نړۍ تر ټولو مرګونی کړکیچ دی چې بېوزلي هم ورسره مله شوې او اړتیا زیاته شوې ده. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په عراق کې د دوشنبه په ورځ هم د حکومت ضد اعتراضونو دوام درلود.
دلیزه 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 دلیزه
اعتراض کوونکې د بیکاری پر زیاتوالي، نیمګړو عامه خدماتو او پر پراخو اداري درغلیو اعتراض لري او پیراغ کې د نوي حکومت او نوي پارلمان د جوړېدو غوښتنه کوي. دا اعتراضونه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شول او په دې ترڅ کې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي چې اکثر اعتراض کوونکي دي. په عراق کې د شپږو هیوادونو سفیرانو پرون په یو شریک بیان کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د عراقي چارواکو لخوا د زیات ځواک کارول وغندل. دوی د عراق له حکومت څخه وغوښتل چې په بغداد او د دې هیواد په جنوب کې آزادو اعتراضونو ته اجازه ورکړي. متحده ایالاتو د سوریې د شمال لویدیځ پر حالاتو اندېښنه ښودلې او په دې سیمه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې د روسیې او ایران نیابتي وسلوال او حکومتي ځواکونو په ادلب او حلب ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جنوري په 28مه په یو بیان کې وویل دا عملیات به بشري کړکیچ رامنځته کړي او په ادلب ولایت کې به چې د وسلوالو یاغیانو وروستی سنګر دی پر سلګو نظره ملکي وګړو ناوړه اغیز وکړي. پومپیو ویلي چې دا ځواکونه بے اندازې هوایی حمله او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په نتیجه کې زرګونه ملکي وګړي له دې سیمې تېښتې ته اړوتي دي. او د امریکا ولسمشر ډونل ترامپ وایي چې د منځني ختیځ د سولې طرحه به نن اعلان کړي. د دې طرحې اعلان له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی و. ترامپ د فلسطیني مشرانو له مخالفت سره سره پرېکړه کړې چې دا طرحه اعلان کړي. فلسطیني مشران د منځني ختیځ د سولې پلان د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو د مخنیوي دسیسه بولي. ښاغلي ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرایلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په خبرو کې ویل چې د منځني ختیځ لپاره دا طرحه ډېره مهمه ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې په افغانستان کې د امریکا د پاوڅ چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د یوې الوتکې د غورځېدو د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په یو بل راپور کې به د دې الوتکې د راغورځېدو په سیمه کې د پیښې د عیني شاهدانو خبرې واورئ.
دوه جسدونه خوب چې راوکړو نور معلومات لسته. په یوه نیمه بجه باندې تیارې دوره خوړه ده بس ولوېدله.
په نورو موضوعاتو کې د منظور پښتین د نیول کېدو پر وړاندې د اعتراض لپاره د پښتون ژغورنې د غورځنګ راتلونکي پلانونه کوم دي؟ او افغانستان پرون د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ د نړیوال ائتلاف 15 غړی شو. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د هم د دې خپرونې لومړی موضوع په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو ویلي چې یوه پوځي امریکایي الوتکه پرون په غزنی کې غورځېدلې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان تیره شپه ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې پیل شوې دي، خو هغه زیاتوي چې داسې هیڅ شواهد نشته چې ګنې دا ای یولس ای ډوله الوتکه دی د دښمن د ډزو په وسیله غورځول شوې وي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رستنیو ته په یوه استول شوې خبرپاڼه کې ادعا کړې چې دا امریکایي الوتکه دوی نسکوره کړې ده. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
امریکایي چارواکو تایید کړی چې د امریکا د پوځ یوه وړه الوتکه د دوشنبه په ورځ غزنی ولایت کې غورځېدلې. د رویټرز خبري اژانس یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي ګمان کیږي چې په دې الوتکه کې بل استنه سپارو. د امریکا د هوایي ځواک کمانډان جنرال ډیوډ ګولډفین د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د دی ای یولس ای الوتکې د عملی د وضعیت په اړه معلومات نه لري. نوموړي د پیښې په اړه ډیر جزئیات هم نه دی ورکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټړ ماموریت هم ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې په غزنی کې د دې امریکایي الوتکې سقوط تایید کړی خو زیات جزئیات نه دی ورکړي. بلخو د جرمني خبري اژانس امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر لخلي ویلي لوسیت خبر دی خدامحل د ویل لپاره نوټس نه لري. طالبانو ادعا کړی چې د الوتکه دوی نسکوره کړی. طالب بیان زبی الله مجاهد رسنیو سره یو شریکه کړی خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ لګرمي ورسته د غزنی د یک ولسوالۍ په صدوخیلو سیمه کې د امریکا هغه الوتکه نسکوره کړی چې د پوینا په سیمه کې په استخباراتي ماموریت بوخته و. نو مولي همدارنګ ادعا کړی چې په دې پیښه کې د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وشل شوی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګټ تیر شپه پر خپل ټویټر د طالبانو ادعا رد کړه. وی ویل په داسې حال کې چې الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوي، خو تر اوسه داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې دا الوتکه دي د ده په وینا د دښمن په ډزو نسکوره شوې وي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د امریکا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي لخلي چې د نوم یادونه نه ده شوې په الوتکه کې د لوړ رتبه امریکایي افسرانو موجودیت رد کړی. خو طالبان څومره د پوځي الوتکو د نسکورولو وړتیا لري؟ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو پخواني سلاکار امین الله حبیبي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل
تیارای نظامی کې از مناطق مختلف
خغلی حبیبي وایي هغه پوځي الوتکې چې لبیلا بیلو سیمو تیریږي او هوایي ډګر ته نږدې نه وي په لوړه ارتفاع کې الوزي چې خای وسلوالي د نسکورولو وړتیا ونه لري. خای د دې کار لپاره ټکنالوژي او پرمختللې وسلې هم ونه لري.
بخواین اینا را سرنگون بکنن، این سلاح ها را نداشته باشن.
در دوشنبه در ورزی پنا وقت پسیمه که در ازاده رادیو خبری الوت وانیده چې د طالبانو تر ولکی لاندې هغه سیمه ته ورشي چې د الوتکه پکې غورځېدلې. نو مولای وایي سیمه کې د الوتکه سوځېدلې ټوټې او لږ تر لږه دوه جسدونه لیدلې. په سیمه کې ځینو کسانو چې نه غوښتل نمونه یاد شي ازادي رادیو خبریال ته ویلي ګومان کوي چې څلور تنه په الوتکه کې له نسکورېدو وروسته ژوندي وتلي، خو برخلیک نه خبر نه دي. طالبانو په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورولو ادعا په داسې حال کې کړې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي له اوږدې مودې راهیسې له امریکایي لوري سره د سولې وې هوکړې ته د رسیدو لپاره په بحثونو او خبرو اترو بوختي. یوه نیمه اونۍ مخکې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین ویلي وو دوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک او مراسمو په اړه غږېدلې. پاین حال کې د طالبانو په حواله ریپورتونه خبر شوی و چې د ډلې امریکایي مرکشیانو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هم موافقه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاکار امین الله حبیبي ازادي رادیو ته وویل کچيري معلومه شي چې په غزنی کې غرسیدلې امریکایي الوتکه رښتیا هم طالبانو نسکوره کړي، نو په قطر کې د سولې پر روانو خبرو اترو اغیز کولای شي.
پر راپور کې مو واوریدل چې افغانستان کې د ران ریوال ځواکونه وایي چې یو پوځي امریکایي الوتکه په غزنی کې راغورځېدلې ده. د غزنی ولایت چارواکو تایید کړی چې د الوتکه پرون له غرمې وروسته د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ په صدوخیلو سیمه کې راغورځېدلې ده. د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه د غزنی چارواکو څه نه دی ویلي. په غزنی کې د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د دې الوتکې د راغورځېدو سیمې ته ورغلی دی.
د غزنی د یک ولسوالۍ له مرکز څخه په 3 کیلومتر واټن د صدوخیلو کلی ترڅنګ د لویدلې الوتکې ترڅنګ ولاړ یم. په الوتکه باندې ور بلیږي، تقریبا 80% برخه یې سوځېدلې ده، خو ترڅنګ یې د دوو وژل سوو کسانو مړي پراته دي. مړي سوځېدلې دي خو د سیمې خلکو ور باندې ګدۍ اچولي او پټ کړي دي. دلته یو شمېر کسان ولاړ او د دغه لویدلې الوتکې ننداره کوي. د یوایل الوتکې یوازې د دوو کسانو مړي راایستلې دي، نور څوک یې نه دي پکې لیدلې.
جسدونه خوب چرا وکړو نور معلومات لسه په یوه نیمه بجه باندې تیاری دوره خوړه ده، بس ولوېدله.
نوم یې ادریس ته دیدیاک ولسوالۍ اوسېدونکی یم، د سنګر د کلي. تیاره په یوه نیمه بجه ولوېده، نو دوره یې ډېره وخوړه ده، ولوېدله. دوه دانې جسدونه همجینې را وکړو، دوه دانې کې مړو.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې د امریکایانو هغه ځانګړي الوتکه رانسکوره سوه چې د استخباراتي ماموریت لپاره یې په سیمه کې پرواز کاوه. د ده په خبره په یاد پرمختګ کې د الوتکې ټوله عمله او پکې ناست امریکا د سیایه ګڼ شمېر لوړ رتبه افسران وژل سوي دي. د غزنی محلي اداره وایي لا هم په دې نه دي توانېدلې چې د الوتکې نوعیت معلوم کړي. والي وحیدالله کلیمزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په الوتکه کې د تلفاتو شمېر هم نه دی څرګند سوی.
دغه تیارې سقوط کړی، تاسو به تاره پوهېږئ چې نو امنه ده او د ولسوالۍ نه 3 کیلومتره لرې پراتک فروت کلای دی. نو موږ ته د آریانا اطلاعات راغلي وو، د آریانا تیاره نه ده، او داریانه د شرکت مربوطه نه ده. نوعیت شرکت مو کوشش کوو چې معلوم شي او د تلفاتو شمیر هم لا معلوم نه دی.
دا الوتکه د سوارلیو نه بلکې پوځي الوتکه ده، که څه هم چې زیاته برخه یې سوځېدلې ده او کوم مشخصات یې معلوم نه دي، خو د الوتکې په یو ځای کې AF-1350 لیکل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری قدر منوریدون کو اوس هم ملالی بشیر تغوک شید چه دلویدیز پا مدباتو که ده افغانستان پا عرد خبروشوی و مطالب و مخکت نکوی.
یو شمیر لویدیز و رسپانو او خبرونو دیتا پام کرده چه پا 2019 کال که پا افغانستان که ده امریکای پاوز بمباری تر بل هر وقت دیره و ستارز ان سترایپس پا دی ارالی کلی ده امریکا ده هوایی زواک ده معلوماتو لمخی امریکا پا افغانستان که پا تیرو لسو کلونو که تر طول زیاده بمباری کرده ده. ده امریکا ده مرکزی قماندانی لقب لراغلی ده دی هواد الوتکو تر اوزره او چلور سوا زیاد بمونه و راکیتونه ده تیر کال پر محل پا افغانستان که کارولی. ستارز ان سترایپس لیکلی چه امریکا په داسې حال کې پر افغانستان تر بل هر وخت ډیر بمونه اچولي چې له طالبانو سره خبرو له 2019 کال راهیسې څو ځلې دوام کړی دی. ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني سرپرست استازي لورل میلر له قوله ویلي امریکا پر طالبانو ځکه حملې زیاتې کړي چې په خبرو کې برلاسی وي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د نوي راپور له قوله راغلی چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د وژل سویو ملکیانو نیمایي مسؤول امریکایي ځواکونه بلل سوي دي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په 2019 کال کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی هدف همدا دی چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. ښاغلی میلر دا هم ویلي چې د داسې پیښو په صورت کې امریکا بخښنه غوښتي او مسؤلیت یې منلی دی، خو دغه امریکایي جنرال وایي چې هیڅکله یې دا ډول حملو قصد ندرلود. تیره اونۍ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر امریکا تور پورې کړ چې د یوې بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د درو کوچنیانو په ګډون 15 ملکیان وژلي دي. برتانیا چاپ جینز خپرونې هم په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د امریکا د هوایي ځواک د مرکزي قومندانۍ د راپور له قوله راغلي چې امریکا په افغانستان کې په 2019 کال کې په هوایي ماموریتونو کې تر بل هر وخت زیاتې وسلې کارولې دي. د ګډو ځواکونو د هوایي مندانی د راپور لمخې له 2013 کال څخه تر 2019 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 5,500 هوایی ماموریتونه پر مخ وړل سوي چې په هر یو کې وسلې کارول سوي دي. مقاله د راپور له قوله لیکي چې وایي د 2019 کال پر مهال په ټولو میاشتو کې د تیرو لسو کلونو په پرتله ډیر هوایی عملیات سوي وو. د 2009 کال معلومات ښیي چې هغه مهال په هوایی ماموریتونو کې تر ټولو زیاتې وسلې کارول سوي وې چې شمیر یې 948 وو. په مقاله کې د ګډو ځواکونو د هوایی قومندانۍ له قوله راغلي چې دا شمیر د ټولو امریکایي او ائتلاف ځواکونو پیلوټ لرونکو او بې پیلوټ الوتکو دی، او د افغان هوایي ځواک الوتکې نه دي پکې شاملې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ نورو مشرانو نن په پاکستان او نوره نړۍ کې د اعتراضي لاریونونو اعلان کړی دی. د دې ډلې یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن دوړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته په څرګندونو کې پر منظور پښتین د پاکستان د پولیسو لخوا لګیدلی ټول تورونه به بنسټه وبلل او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه یې وکړه. له بلې خوا په پاکستان، ګاونډي افغانستان او نوره نړۍ کې یو شمیر سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو او د بشري حقونو ډلو د منظور پښتین نیول غندلې دي. د موضوع تفصیل اجمل اند اوروي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نور نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد دي. نن د پاکستان په ټولو ښارونو او نور نړۍ کې اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر محسن داوړ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
پښتون تحفظ مو
خغلې دا وړ وای د دینی ونی پر خلاف د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا د پاکستان په ټولو خارونو کې د اعتراضونو اعلان کړي. همدارنګه په نور نړۍ کې هم هر چیرې چې زموږ ملاتړي موجود دي هلته سبا موږ پر دیني ونه اعتراضي غونډې او لاریونو نه کوو. دا مهال موږ همدا پریکړه وکړه د وړاندې تک نور کړنلاره به سبا په خپل اعتراض کې اعلان
کړو.
محسن داوړ د پی ټی ایم ملاتړو وغوښتل چې په اعتراضونو کې د سولې زوسی. دا پیښور پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین خلاف په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو سره شکایت ثبت شوی چې ګوندې نوموړي یوې غونډې ته د پاکستان د دولت پر ضد څرګندونې او د خلکو د پارولو هڅه کړې او دا یې د ډیر اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه نیولې. و د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې غورزنګ مشر ته په سولې ایزه ولسواکتو غد خپل حقونو د غوښتلو لپاره سزا ورکول کیږي او هڅه کیږي چې هغه له خپل سولې ایزو فعالیتونو منه شي. په اسلام آباد کې د خبري غونډې ته بل سیاستوال افراب سیاب خټک وویل چې پاکستان پښتانه په دې ګنا زوري چې خپل حقونه غواړي. په پاکستان کې د نورو ګوندونو یو شمېر سیاسي مشرانو هم د منظور پښتین نیول غندلي. دا بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د پاکستان له چارواکو وغوښتل چې منظور پښتین د لقید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین هغه عکسونه ملاس پلاس کېدل چې دی پکې د پاکستانی پولیسو په توقیف کې ښکاری او لاسونه یې په زولنو تړلي. په ګاونډي افغانستان کې هم د منظور پښتین پر نیول کېدو سیاستوالو او هم عامو افغانانو پراخ عکس العملونه ښودلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر خپل ټویټر ویلي چې منظور پښتین او د هغه د همکارانو نیونې خواشینه کړي او د هغوی د سم دستي خوشی کېدو هیله یې کړي. افغان ولسمشر په دې برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان بیان ته په اشاره په ترهګرۍ ځپلې سیمه کې د حکومتونو لخوا د سولې ایزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړي. د خغلی غنی تر دې بیان وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین په اړه د افغان ولسمشر بیان اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دا خبرې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د دواړو هیوادونو د اړیکو خو ساتلو سره مرسته نه کوي. پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په یو بیان کې د منظور پښتین نیونه غندلې او د هغه د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم پر خپل ټویټر لیکلی ما یو آرام او موسک منظور پښتین د ورختا پاکستانی پولیسو په توقیف کې ولید. خاغلی صالح زیاته کړې چې تصویر د تاریخ کیسه کوي او د پاکستان د پوز مشرتابه د 1901 کال سکرپټ تکراری. امر الله سالی ویلی دوی د پی ټی ایم او دوی د سولېزي مبارزې اخلاقی ملاتړ کوي او د منظور پښتین د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاکار حنیف اتمر هم په یو بیان کې د منظور پښتین او د د ملګرو نیول او زورونه د ولسی مبارزې خلاف عمل بللې او د هغه د زر خوشی کېدو هیله یې کړې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د نړیوال ائتلاف 15 ورشم غړی شو. د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش د ازادۍ رسنیو د ازادۍ د ملاتړ له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کېدو د سند د لاسلیک پر مراسمو کې ویل چې د ازادۍ د بیان له هڅو سره سره افغانستان له ډیرو ستونزو په تیره اطلاعاتو ته د لاسرسي د نه لرلو له ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل له کابل نه د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند پر راپور کې.
افغان حکومت د ازادۍ د ملاتړ د نړیوال ائتلاف سند لاسلیک کړ. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش د دغه ائتلاف د سند د لاسلیک کولو پر مهال وویل د دغه سند د موادو عملی کولو ته ژمن دي. د خاغلی دانش په خبره که څه هم د بیان د ازادۍ د تامینولو او د رسنیو د فعالیتونو لپاره ډېرې هڅې شوي خو بیا هم د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي. خاغلی دانش جنگ او ناامنی او د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ستونزو په توګه یاد کړل. د ولسمشر دوهم مرستیال ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادي سره کرخوي.
ما بارها گفته ایم که حتی در پروسه صلح نیز آزادی
موږ بیا بیا ویلي چې د بیان ازادي حتی د سولې په خبرو کې یو سره کرخه ده او د افغانستان خلک په هیڅ صورت حاضر نه دي چې له دې لوی لاسته راوړنې سره معامله وشي.
خاغلی دانش زیاتوي په پام کې ده چې د حکومت او رسنیو ګډ کمیسیون پر یو دایمي کمیسیون بدل او صلاحیتونه په کابینه کې تصویب شي. د کاناډا او برتانیې سفیران چې په دې مناسبت جوړې ناسته کې حاضر وو د افغانستان لورې د ازادۍ د ملاتړ د نړیوال ائتلاف د سند د لاسلیک کولو هرکلی وکړ او د بیان له ازادۍ او رسنیزو فعالیتونو سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د حکومت او رسنیو د ګډ کمیسیون مرستیال ضیا بومیا وویل، سره له دې چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د سیمې په کچه یو بېساری قانون دی، خو د ځینو دولتي ادارو مسؤلین د اطلاعاتو د ورکولو پر مهال له خبریالانو سره پولیسي چلند کوي.
زموږ د ادارو مسؤلین هغه اطلاعات چې د خلکو ملکیت دی او باید له خلکو سره شریک شي ورسره پولیسي چلند کوي. سمه ده چې موږ پولیسي نظام نه لرو، خو یو شمېر کسان چې د ځینو ادارو په راس کې دي د اطلاعاتو په اړه پولیسي چلند کوي او ساتي یې.
د رسنیو د ازادۍ ملاتړ نړیوال ائتلاف د تیر کال په دوبی کې د برتانیې او کاناډا لخوا رامنځته شو. له دغه ائتلاف سره د افغانستان له یو ځای کېدو سره د یاد ائتلاف د غړو شمیر 15 ته ورسید. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي هوا حملو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستۍ موندنې نه تاییدوي. یوناما ویلی و چې د دوی لمړنۍ موندنې ښایي چې د بلخ ولایت په بوکه کلي کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایي حملو کې 4 ماشومان او 2 ښځې وژل شوي دي، خو دفاع وزارت وایي چې په دې اړه د حقیقت موندونکي پلاوي څیړنې لا نه دي بشپړې شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 130 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو هڅه کوي. متحد ایالاتو د سوریې د شمال ویدیز پر حالاتو اندېښنه ښودلې او په دې سیمه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې ویل، په ادلب او حلب ولایتونو کې